ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې د صفی الله ستان اگزامو لمړی دغه خبرونه ته خره غلاست وایم. په هرات کې د جامو او سنگار توکو په یو لوی مارکیټ کې د اور لګیدنې له امله دوکاندارانو ته لسګونه میلیونه افغانۍ تاوان رسیدلی. د هرات سیمه ییزو چارواکو رسنیو ته ویلي چې اور د هرات ښار په اومه ناحیه کې لګیدلی و او څو ساعته لمبې ختلې. د اور د لګیدو علت د برېښنا د مزو شارټي یاده شوې ده. لږ تر لږه 200 دوکانونه په دې پیښه کې سوځېدلي او مالکان یې د میلیونونو افغانیو د تاوان خبره کړې. چا ته په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې د رسېدو راپور نه دی ورکړل شوی، خو د هرات د اطفایې لس تنه غړي د لوګیو په خاطر مسموم شوي دي. په اروزګان ولایت کې سیمه ییزو چارواکو تایید کړي چې یو قومي مشر په دغه ولایت کې وژل شوی دی. اروزګان د طالبانو د والي ویاند احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل د نجیب الله عرفانی په نوم د یو قومي مشر د ځمکې پر سر د شخړې له امله په خاص اروزګان کې تیره شپه وژل شوی دی. هغه ویلي دي چې د دې پیښې په تړاو ځینې کسان نیول شوي دي. د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې هم د ځمکو او شخصي شخړو له امله د یو شمېر خلکو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د پاکستان صحي چارواکو ویلي دي چې د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. پیښه د پنجاب ایالت په یوه لویه لار کې شوې او 8 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې بس بریک کار نه ورکو او دغه پیښه رامنځته شوې ده. د پنجاب د لویو لارو د پولیسو ویان ثاقب وحید ویلي دي چې دغه بس د پلازمین اسلام آباد لاهور ښار ته روانو. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته دغه پروګرام کې اوري چې د یونیسف چارواکو ویلي د طالبانو د پوهنې له وزارت سره خبرې کوي چې د ښوونیزو محلي ټولګیو نصاب هغوی ته وسپارل شي. دا هم اوري چې په افغانستان کې د قحطۍ د زیاتېدو راپور خپور شوی او ویل کېږي چې تر 2 میلیون کسان به سکال پای پورې د خوړو له کمښت سره مخ شي.
دغه د کله 200 کله یو نیم سل کله 300 کار کوم، په دغه زما گزاره نه کیږي. لږ سره فامیل لرم او سره د منګ ماشومان او دلته د مکتب نه پاتې سبق نه پاتې دته وړکې زوی مې ده.
یو شمیر افغان خبریالان وایي چې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
ما سره د سی پی جی له لوري یا د نورو نړیوالو موسسو له لوري یا د خبریالانو د سی مطلب مالی مرسته چا له لوري نه ده سره.
رازو د پروګرام اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دغې ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو په برخه کې بحثونه روان دي. رویټرز خبري اجانس د یونیسف د ویاند سامنتا مورس له قوله ویلي تر هغه مهاله به سیمه ییز ښوونیز ټولګي دوام لري. په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو سازمانونو ته لارښوونه وکړه چې په 2 اونیو کې دې په ښوونیزو پروژو کې له ښکېلتیا لاس واخلي. ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو دا اقدام وغانده، خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
محمد صدیق په غور ولایت کې د سیمه ییزو ټولګیو یو ښوونکی دی. وایي 13 اونۍ د 3 ورځو لپاره ښوونیز بهیر ودرول شو، خو د 13 اونۍ له 4 شنبې ورځې راهیسې بیا ځلې پیل شوی. دا وایي د کورنۍ غوښتنه ده چې دا ټولګي ونه تړل شي.
موک 25 دکون کلرو د ټول مور او پلار هله لري چې اولادونه دلته یو څه یاد کړي او لز د کو شاته پاتې نشي. ټول میندې او پلرونه هله لري شي دا ټولګي د تل لپاره فعال.
دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف له قوله راپور ورکړی چې د 1500 زده کوونکو لپاره د سیمه ییزو ټولګیو د ښوونیز بهیر د دوام لپاره د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دي. دغه صندوق ویلي چې د طالبانو له حکومت سره د دغه ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو پر لارو چارو هم خبرې روانې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول له نړیوالو بنسټونو کورنیو بنسټونو ته د سیمه ییزو ټولګیو د انتقال د پروسې په اړه څه نه دی ویلي. خو رویټرز خبري اژانس له دې وړاندې راپور ورکړی و چې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو مرستندویو بنسټونو ته خبرداری ورکړی چې په ښوونیزو پروژو کې له ښکېلتیا څخه لاس واخلي. د طالبانو دا اقدام د ملګرو ملتونو له لوري غندل شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف اداري ویان سمنتا مورت رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي یونیسف په دې هیواد کې د سیمه ییزو ټولګیو د اصلي مرستندوی په توګه د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دي او د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې وزارت د دې ژمنې قدردانۍ کوي چې تر هغه مهاله به دا بهیر روان وي. نوموړي ویلي د دې لپاره چې د ماشومانو په زده کړو کې د هر راز خنډ او ځنډ مخه ونیول شي دا ډیره اړینه ده چې کورنۍ او غیر دولتي موسسو ته د هر راز روزنیز پروګرامونو سپارل په ستراتیژیک ډول او د هغوی د هر اړخیز ارزونې او ظرفیت لوړولو ته په پاملرنې سره ترسره شي. و مو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې وزارت د ویان نظر هم واخلو خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته په ښوونځیو او د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په پوهنتونونو کې د نجونو په زده کړو بندیز ولګولو. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د 15 کورنیو غیر دولتي او 12 نړیوالو بنسټونو په مرسته د غوسیمو لپاره چې لری پرتی دی او زکونکي خونځې او تلاسرسي نه لري د زده کړو سیمه ایز ټولګي جوړ کړي. په دې ټولګیو کې 1500 زکونکو ته زده کړې ورکول کیږي چې 300 نجونې دي.
ازادي رادیو څلورویش ساتاله تاسو سره ده.
د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیسټمونو شبکه وایي د روان میلادي کال له جون تر ډسمبر پورې به لوو تر نږدې 8 میلیونه پورې افغانان د خوړو له شدید کمښت سره مخ وي. د دغې شبکې د جون میاشتې په رپورټ کې راغلي که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې حاصلات راټولیږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کیږي، خو راپور وایي په هغو سیمو کې چې کرنه نه کیږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه تر بل هر وخت زیاته شوی او د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ د دې هیواد نږدې 28 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
مخکې مې د دښکته دکان درلود، خپل دکان مې درلود، اوس هغه هر څه د منځ لاړه د اقتصاد د وجنه.
د ختیز لغمان اوسیدونکو شاکر الله چې اوس په پلازمینه کابل کې پلاسی کراچی مزدوري کوي وایي له اقتصادي اړخه له سختو ستونزو سره مخ دی. د چې د لسکسیز کورنۍ مسولیت ورلغاړې دی وایي د ورځې سل یا 200 افغانۍ پیدا کوي چې د کور گزارې پرې پډيري سختي کیږي.
نو دا د کله 200 کله یو نیم سل کله درې سو کار کوم په دغه زما گزارانه کیږي. ل سره فامیل لرم او سره د منګ ماشومان او دلته د مکتب نه پاتې سبق نه پاتې دته وړکې زوی مې ده په دې دې چې د مکتب ته ولېګم دا مې د ځان سره ایثار کړی دا پرونم شل رپې پټول ورته کار کړی ابزر زم مې روزګار پاتې.
شاکر الله په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې د بشري مرستو غوښتنه کوي. سوارلس کلن محمد عمر د کابل ښار بل اوسیدونکو دی، دا هم لاسي کراچۍ چلوي. وای پلاری نشته او خپل شپږ کسیز کورنۍ ته ډوډۍ ګټي، دی هم د خپل ستونزو غوټه را تسپړي.
دغه سبا یې زما ماخام راځم یا 500 روپۍ کېږي. پلار مې مشره بيخي مړه ژوندې اورګ ده پښپک نه پاراست. حکومت نه دغه غواړم دغه کور کوم ډوډۍ نشته ده.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاری او بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوې ده او د دې هیواد ګڼ شمېر اوسیدونکي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې اف ای ډبلیو ایس نتورک ویلي په افغانستان کې لا هم خلک منظمو او باثباته خوړو ته لاسرسی نه لري. د دغه شبکې د جون میاشتې په راپور کې راغلي دي که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډېرې سیمو کې حاصلات راټولیږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کیږي، خو راپور وایي په هغو سیمو کې چې کرنه نه کیږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. د دغه راپور پر بنسټ د لوږې کچه به د روان کال تر ډسمبر میاشت پورې د افغانستان د شمال په وچکالۍ ځپلو سیمو کې ډېره وي. راپور وایي په دې موده کې به لوو تر نږدې 8 میلیونه پورې افغانان د خوړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخ وي. دغه شبکې د افغانستان تر څنګ په سوډان، نایجیریا، ایتوپیا، کانګو، یمن، سومالیا، هاتی، کینیا، مدګاسکار، انګولیا او د وینزویلا په کرنیزو سیمو کې د خلکو د اقتصادي وضعیت سروې کړي. د افغانستان په اړه دا خبرداری داسې مهال دی چې په ټوله کې دغه هیواد خلک په ځانګړي ډول د وچکالۍ ځپلو سیمو وګړي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې افغانستان لا هم له ډېر سخت بشري ناورین سره مخ دی. دغه ادارې لاس ورځ وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې دغه هیواد د دریو څخه دوه برخې خلک د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري.
په همدې ارتباط زموږ همکار محمد خاطر پردیس د اقتصادي چارو له شنونکي ښاغلي ازرخش حافظي سره مرکه کړې ده او له هغې پوښتنه کړې ده چې د افغانستان د وضع د بدلیدو لپاره د نړیوالو بشري مرستې څومره مهمې دي او مؤثریت یې څنګه دی.
هیوادونه د درویزې له لارې یا د بسپنې له لارې او د پری مرستو له لارې بسیاتوب ته نه رسیدي. د عادي ژوند د خلک دې ته اړتیا لري چې کار عمومي او د کار دې په نتیجه کې تولید وکړي او د تولید پر بنسټ خپل ضرورتونه رفع کړي. دا خو ډېر خطرناک خبره ده چې افغانستان اوس تقریبا یو درویزګر ملت او هیواد په حیث ګرځېدلی دی او په ټوله دنیا کې د دوی په نوم چنده راټولېږي او بینلمللي مؤسساتو له لارې دا خلکو ته چې حداقل د ژوند دي ورته برابر کېږي چې یو بوجي خوراکي مواد ورته ورکول کېږي او بیا خو باز تولید نه لري او دا چې مصرف شو مصرفي. نو د یو هیواد د رغونې لپاره پانګونې ته ضرورت شته. د کار دایمي کار ځای د ایجادولو لپاره باید ورودانګل شي.
حافظي صاحب تاسو په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره درلودله د افغانستان دغه وضعیت یا په ټوله کې افغانانو دغه وضعیت ته هغه کوم اساسي حل لارې دي چې باید تر لاس لاندې ونیول شي تر څو دغه حالت پای عمومي.
اول خو د افغانستان بدبختي دغه دي چې تاریخي انقطاع راځي، ګوسستونه راځي. د مثال په توګه یو نظام راځي، هلته شل کاله پنځلس کاله خپل د پرنسپونو له مخې ښه یا بد یو بنسټ ایږدي چې په اقتصاد کې، په ټولنیز مسایلو کې، په فرهنګي چارو کې. بیا نوی یو سیاسي ګروپ چې راځي هغه له بینه وړي د ټول شیان، که څوک هلته تاثیر کړی وي، که څوک د افغانستان د خلکو لپاره او د دوی په پیسو کې یو ځای ته رسیدلی ده، ټول یا تښتي یا وژل کېږي. متاسفانه زما له نظره اساسي مسله دغه ده چې د دوه درې نسل د متخصصین د افغانستان دلته په مهاجرت کې خپل حیات تر پایه پورې ورسول، دلته مړ شو، ښخ شو، دلته همدا خارج کې. اوس دا نوی ځوان نسل همداسې لالهان دي، هواره دي، یا په یونان کې په سیندونو کې ډوبي، یا په د مهاجرت کې د یو غیر فعال کتله په حیث ځینې غیر انساني ګټه پورته کېږي. نو په دې خاطر اساسي چاره دغه ده چې افغانان اول خپل د سیاسي مشکل حل کړي.
حافظي صاحب، که وضعیت همداسې دوام وکړي، ستاسو په نظر پایلې څنګه ویني؟
دا خو ناورین ده. اوس چې موږ دې حد ته رسېدلي یو، کنه دونه مرستې چې افغانستان سره وشو، دغسې یو تاریخي چانس چې افغانستان په میراغ د توجود د دنیا قرار درلودل، شرق او غرب په دې باندې متفق و چې افغانستان ډېر ځورېدلی دي، باید ورسره مرسته وشي. یو مرستې راغی، دلته یا تباه شو، یا چور شو، یا په دسیسو کې سره ډوب شو، او بیا هم هغه فقر پاتې شو خلکو ته، د بېچارګي پاتې شو خلکو ته. او اوس هم یو ورځ په یو نوم جګړه دي، بیا بل ورځ شپنم جګړه دی، یو ورځ دی دیو شي. افغانستان د دنیا د نیابتي جګړو مرکز ګرځېدلی دی. افغانان باید په اول سر کې یو سیاسي مناسب بستر ځانته جوړ کړي، په یو ملي وفاق کې ورسیږي. موږ هم دلته ژوند کوو، ټول سره یو ځای یو، که ملت یو که نه یو، حداقل خو په یو ګډ جغرافیه کې سره ژوند کوو.
ازرخ شافیزی د اقتصادي چارو شنونکی چې د بشري مرستو د مؤثریت په ارتباط له موږ سره خپل نظر او تحلیل شریک کړ.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
وربشو د خبرلانو په اړه یو ریپورت له افغانستانه بهر یو شمیر خبرلانو ویلي تر اوسه د خبرلانو د ملاتړو نړیوالو بنسټونو لخوا هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. دوی ازادي رادیو ته وویل د خبرلانو هغه نړیوال بنسټونه چې له افغان خبرلانو سره د مرستې په اړه راپورونه ورکوي نږدې او یا فیصد نمایشي دي او دوی له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. د بده سال کې د چي د خبرونو د خوندیتوب نړیوال کمیټې سي پي جي په خپل تازه راپور کې ویلي د تیر 2023 کال رئیس د افغانستان خبرونو ترڅنګ د دوه نور هیوادونو له خبرونو سره یو او یا ځلې مرستي شوې دي. محمد خاطر پردیس دغه موضوع تعقیب کړي او سره سره ورستی جزئیات شریکوي.
په داسې حال کې چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی د افغان خبريالانو سره چې هیوا د بهر دي د مرستو خبره کوي، خو یو شمېر افغان خبريالان چې اوس مهال په پاکستان کې ژوند کوي وي په تیر څه باندې نیم کال کې هیڅ ډول مرستې نه ترلاسه کړي. په پاکستان کې افغان خبريال چې نغړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د خبريالانو نړیوالو بنسټونو له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي کړي. د ازادي رادیو ته وویل په پاکستان کې خپل کورنۍ سره ژوند کوي خو په وایناي اقتصادي ستونزې زیاتې دي.
ما سره د سی پی جی لوري یا د نورو نړیوالو موسسو لوري یا د خبريالانو د سي کومه ټولنې د همکاري ټولنې نو ما سره د سي کومه راستا مطلب مالی مرسته چالو لوري نه ده سره، خو ما بیا هم مرتبار بار ویلونه کړی دي، خپل ستونزې مې ورته بیان کړی دي، مشکلات مې ورسره شریک کړی دي، خو دې ځینې موسسو لاره دفترونو لاره جواب راغلی دی، خو هم منفي راغلی دی، لکه داسې جواب یې راته راکړی دی چې موږ سره مثال کوم فنډ موجود ده، کوم بجټ موجود ده، د خاص خبريالانو لپاره ده، موږ نه شو کولای چې مثال تاسو لیست کې شامل کړو.
د افغان خبريال وی په پاکستان کې له سختو ستونزو سره مخ دی او نشي کولای په آرام خپل ژوند ته دوام ورکړي. په یاد هیواد کې بل افغان خبريال عبدالحد زیرک به د خبريالانو سره د مرستې اړوند د نړیوالو بنسټونو لخوا خبرې شوې راپورونه تر ډیره نمایشي غني. هغه ازادي رادیو ته وویل هغه خبريالان چې په پاکستان کې له تیرو دوو کلونو راهیسې ژوند کوي له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي.
د خبريالانو د ملاتړ ځینې نړیوالې ادارې په سلو کې 80% نمایشي راپورونه خبروي. په پاکستان کې مشت افغان خبريالان له سختو جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو د ستونزو د اوریدلو هیڅ څوک نشته. ممکن د یو شمیر بنسټونو لخوا به خبريالان سره نقدي مرسته شوي وي، خو د پاکستان اوسني سیاسي او اقتصادي وضعیت ته په کتو دا مرستې ډېرې کمې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی د جون په 14 په خپل نوي راپور کې ویلي هغه خبريالان چې د 2020 کال راپدې خو د طالبانو د ظلمونو نو تاوتریخوالی لامل جلاوطنۍ ته مخه کړي. د کمیټې په خپل راپور کې زیاته کړي دوی یو بیا ځله د جلاوطن شویو ژورنالیستانو سره مرسته کړې ده چې د افغانستان، ایران او نیکاراګوا خبريالان تر نورو پکې زیات وو. د دې راپور لمخې په تیرو دریو کلونو کې سی پی جی د هغو ژورنالیستانو سره مرسته کړې چې له کیوبا څخه اسپانیا ته، له ایتوپیا څخه کینیا ته، له میانمار څخه تایلند ته او له افغانستان څخه پاکستان، برازیل، فرانسې او کاناډا ته لیږدول شوې دي. سره لدی چې د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت بیان زبی الله مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی په افغانستان کې د خبريالانو خوندیتوب او د بیان ازادۍ ته ژمن دي. لکه نه چې طالبان د بیا ځلې لپاره په افغانستان واکمن شول، زیات شمیر خبريالان د ځان خوندیتوب لپاره د افغانستان گاونډیو لویدیځو او نورو هیوادونو ته کډوال شول.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
په افغانستان کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو په خپل سیمو کې د پراختیا پروژو د پروګرامونو لټکني کېدو شکایت کوي. دوی وایي د زینو دغه پروژو کارونه نیمایي پاتې دي او د کار په بیا پیل سره به د عامه خدمتونو په برخه کې د خلکو د ستونزو د هواریدو ترڅنګ د سیمې خلکو ته د کار زمینه هم برابر شي. جزئیات لسنا کا کډاورو.
په افغانستان کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دوی په سیمو کې د پراختیا پروژو د پلي کېدو بهیر ټکنی شوی دی. دوی وایي چې د طالبان حکومت او نړیواله ټولنه باید دغه پروژې پلی کړي څو په بیلابیلو برخو کې د خلکو ستونزې هوارې شي. د کونړ ولایت اوسیدونکی ګوهر رحمان وایي په دې ولایت کې د ډیری پراختیا پروژو کارونه نیمایي پاتې دي. نوموړي وویل
هغه کارونه چې په جمهوریت کې د کار لاندې وو او د سقوط سره سم هغه کارونه بند شوي دي. دلته د منډکول سره په یو لوی روغتون باندې کار روان و، 220 بسترې روغتونو هغه ودانه چاره پاتیا فیصد دغه چاره بشپړی شوی دی، پاتې د شل فیصد کار پاتې دی، دوه کاله تیری په ټپه ولاړ دی. د دې تر څنګ د افغان سید جمال الدین د پوهنتون د لیلې ودانه چاره چې هغه هم تقریبا اویا فیصد چاره بشپړی شوی دی. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه عمده پروژې چې دي لاس په کار شي او د دې خلکو ستونزه واره کړي.
د بدخشان ولایت درګو ولسوالۍ اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي هغه ما سړک چې دغه ولسوالۍ د بدخشان ولایت له مرکز فیض آباد ښار سره نښلوي ویجار شوی دی او د بیا جوړولو خبرې نشته.
څنګه دا هغه خلک چې په دې ولسوالۍ کې ژوند کوي ناروغانې په ځانګړې توګه امیدواري ښځې چې روغتون ته انتقالېږي د سړک د خرابوالي له امله خوندګي سره مخ کېږي. 2 کیلومتره سړک دی که تیر شي د خلکو ستونزې هم هواریږي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبیدالله شینواری هم وایي چې په دغه ولایت کې د ډیرو پرمختیایي پروژو کارونه په ټپه ولاړ دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو په پلي کېدو سره به د بیکارۍ د ستونزې مخه ونیول شي او ګڼو خلکو ته به د کار زمینه برابره شي. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی او د طالبانو حکومت د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت وایان نورالهادي عادل په دې اړه د پوښتنو ځوابونه تر راتلونکو ورځو پورې وځنډول. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت سرپرست قاري دین محمد حنیف د تېرې پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یو چارل مشرې ایزابل موسارت سره په کتنه کې پراختیایي پروژو ته د نړیوالو سازمانونو پر پاملرنې ټینګار وکړ. که څه هم د وزارت په خبر پاڼه کې د پرمختیایي پروژو د درېدلو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو زیات شوي چې دین محمد حنیف په افغانستان کې د اوچا د دفتر مشرې ته ویلي چې نړیوال سازمانونه باید یوازې اړمنو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو تمرکز ونه کړي، بلکې بنسټیزو کارونو او پرمختیایي پروژو باندې هم پاملرنه وکړي. د تېر جمهوري نظام پر مهال ډېری پرمختیایي پروژې د نړیوالې ټولنې لخوا تمویل کېدې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دغو پروژو کار او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پراختیایي مرستې په ټپه ودرېدې. په دې وروستیو کې ډېری سیمه ییزې پراختیایي پروژې د ولسي تړون د ملي پروګرام له لارې چې په 2004 کال کې د ملي پیوستون په نوم پیل شوی و پرې کېدې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. وربشو د روسیې په اړه یو رپورټ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیلاروس ته د یو شمیر اټومي وسلو د انتقال خبر ورکړی دی. وروسته تر دې چې په 1991 کال کې پخوانی شوروي اتحاد مات شو، دا لومړی ځل دی چې روسیا په یو بهرني هیواد کې اټومي وسلې ځای پر ځای کوي. جزئیات بل احمد شیبار واورو.
د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال د روسیې ولسمشر په بیلاروس کې د تاکتیکي اټومي وسلو د وی برخې د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړ. دا غونډه پرون په سینټ پیټرسبورګ کې وشوه. ولادیمیر پوتین وویل چې څوک چې د روسیې د شکست فکر نه کوي.
لومړۍ برخه یې بیلاروس ته وسپارل شوه، یوازې لومړۍ برخه. د اوړي تر اخره او د کال تر پایه به دا چارې بشپړې سي. دا د مخنیوي هڅه ده.
د سینټ پیټرسبورګ غونډې 2 ساعته تیر شوي چې د امریکا متحده ایالاتونو څرګنده کړه چې هیڅ داسې نقشې نه دي تر سترګو شوي چې کرملین دې پر اوکراین د اټومي وسلو د استعمالېدو پلان ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په واشنگتن ډي سي کې خبري غونډې ته وویل:
موږ وضعیت په دقت او احتیاط څارو. موږ هیڅ دلیل نه وینو چې خپل اټومي حالت تنظیم کړو. موږ داسې نښې نه وینو چې روسیه د اټومي وسلو کارولو ته چمتو کوي.
بیلاروس د اوکراین په جګړه کې د روسیې نږدې متحد دی. د 2022 کال د فبروري له وروستیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، تر اوسه د بی بی سي او د میډیا زونا په نوم د روسیې خپلواکې رسنۍ د ګډې څېړنې له مخې چې د جمعې پر سپاره شوه، د روسیې 15,528 پوځیان په دې جګړه کې وژل شوي دي چې په دوی کې 2,150 افسران دي. دا څېړنه د اوکراین په جګړه کې د روسیې د 116 پیلوټانو د مړینې خبر هم تاییدوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به هم مارینا خان در و پیژنو یو افغانی الاصل برتانوی چې هلته د افغانی جامو او سنگارونو نندارتون لري او د افغانی جامو او سنگار توکو کاروبار کوي. د ویلی دي چې افغانان سلګونه کاله لرغونی کلتور او دود او دستور لري، خو د دې خبره چې پرسنیو کې د دې مسلې او دغه کلی رنگ ډیر ذکر نکیږي. اسرار علم مومند د اسوسییټډ پریس د ویډیو ریپورت په اساس دغه راپور چمتو کړی دی.
په لندن کې افغان توکما ډیزاینر مارینا خان وایي د افغانانو سلګونه کاله پخوانی کلتور نړۍ ته ښودل غواړي، چې دا رنګ د هیواد چې له جنګ سره تړل کیږي په اړه یې د خلکو سوچ بدل کړي. نوموړي چې آنلاین افغاني جامې او زیورات خرڅوي، د مې په 23مه یې په دوبۍ کې د دې نمایش وکړ.
ما چې یو قسم له دا کار شروع کړ، نو پته راته نه وا چې د جنکو نمائندگی څومره کمه ده. نو ما غوښتل چې جنکې با اختیار کړو، ځکه چې ما ته پر دې اړه ډېر پیغامونه راغلل. نو له دې کبله زما اهداف بدل شو. دا یوازې زیورات خرڅول یا برانډ جوړول نه، بلکې افغانستان چې له جنگ سره تړل کیږي د دې هیواد په اړه سوچ بدلول وو او یو بل نظر ورکول وو چې د دې هیواد کلتور او روایت څومره ښکلي دي. نو دا غسې دي چې ما غوښتل وی خیم.
مرینا خان چې په 2014 کال یې اویزا نومي آنلاین فیشن برانډ پیل کړ، لومبه هدف یې زیورات یا خالی خرڅول وو. خو دا مهال د نوموړي سره څه باندې 40 مېرمنې کار کوي. په دې کې زیاتره هغه دي چې په 2020 کال کې طالبان لخوا د افغانستان تر نیولو وروسته پاکستان ته کډه شوي او هلته په کیمپونو کې ژوند کوي. نوموړي وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو کیمپ ته تر ورتلو وروسته یې خپل آنلاین کاروبار ته د پروژې بڼه ورکړه. مارینا خان د کپړو او زیوراتو نمایش لپاره ماډلې هم افغانانه ګمارلې دي.
زما په خیال دا ډیره مهمه ده چې موږ د دې جوګه شو چې د خپل کلتور نمایش وکړو، ځکه چې دا ډیر ښکلی او ګڼ رنګه دی. دا د افغان میرمنو په اړه هغه څه دي چې له بده مرغه یې موږ په مرکزي رسنیو کې نه وینو. زموږ لباس په حقیقي معنو کې زموږ د ښکلي کلتور عکاسي کوي چې دا څومره رنګینه او خوندور دی. زما لپاره مهمه ده چې موږ د دې جوګه شو چې وښایو موږ څوک یو. زموږ فیشن چې سلګونه کاله او کېدای شي چې زرګونه کاله زوړ دی، زموږ د یوې لویې برخې استازیتوب کوي چې موږ څوک یو.
د افغانیو کپړو او زیوراتو خرڅونکي کپنۍ اویزا لپاره زیاتره توکي هغه میرمنې جوړوي چې د کورنۍ د رزق یوازینی وسیله یې همدغه روزګار دی.
ستاسو له پیغامونو
مر خو په ډیر ستونزې دي. ډیر دغه د کجکی ولسوالۍ د بازار دوکانونه نړیدلې دي. دغه دوه کاله کې چې نړولې دي، سم دم پرمختګ نه دی کړی چې د جوړېدو. نو دغه دوکانونه دا ولست تاوان ورسوي. دغه نو باید دوی ور جوړ کړي دا دوکانونه. او بل دا دغه مې دی چې دغه د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د کانال کار باید وکړي. دغه 360 کاری ده د مشابه بعد وخت دي. نو وس وسونه مخلوقي څه کو بنه لري. نو باید دولت دې ته پاملرنه وکړي. دا باید دی یو غمی وخوري. نو دا څه وکړي؟ د مسلمانان به هر څه چیرې ولاړ پر کوم ولاړ.
السلام علیکم. جوړې درې ازادي راډیو کارکونکو اوریدین کوټو تاسو سلام دی. ولاد د غزنی ولایت خوګیانو ولسوالۍ کې د بندو سیستم نستا دو بوله کمی سره مخ یو. نو د ازادي راډیو له کارکونکو د خمدا اوتنه د سیدا
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. آزادی ریڈیو ٹول اور سلام نوائم. زو محمد رحیم دی غزنی ولایت وسیدون کیم. یہ ما خاص افغانستان شروالی دی فاردا پیغام دا سی دی افغانستان پو نانوائی و کی زیات سوڈا کاری کی گی پوڑو کیا چول کی گئی. آغاوڑو مقصد دو پر سوی نو ډیر سوډا کول کیږي کدی دې مخنیوي ونی سي هر سړی اخلي مقصد هغه خو نویني خو ما خپل سي نانوایو کې کار کړی او نانوایو کې مې کتلی مقصد زیات سوډا کول کیږي
وخت مخستن نه نیمې دی ورزو لاندو خبرونه ده د هرات ښار په ومناهیه کې د سنگار توکو او جامو د یو لوی مارکیټ د اورلګیدو له امله خلکو ته میلیونونه افغانۍ تاوان رسیدلی. د هرات چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې پیښه سهار وختي شوې وه او څو ساعته دوام وکړ. د دغه لوی اورلګیدنې علت د برېښنا د مزو شارټي یاده شوې. چا ته مرګ ژوبله نه ده رسیدلې خو د هرات د اطفایي ځینې منصوبین د اور د مړه کولو پر مهال د لوګي له امله مسموم شوي دي. د اروزګان چارواکو تایید کړي چې هلته یو قومي مشر په یو شخصي شخړه کې وژل شوی دی. د راپورونو له مخې د نجیب الله عرفاني په نوم دغه قومي مشر د خاص اروزګان پولیس والي کې تیره شپه د ځمکې پر سر د دعوا پر مهال وژل شوی دی. چارواکو ویلي ځینې کسان د دې پیښې په تړاو نیولي دي. په کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی وایي طالبانو موافقه کړې چې ایرانی متخصصان د کجکی بند ته ورشي او وایي ګوري قومی دغه خبره د ایران د مهر آژانس ته کړې او ویلي د ایران د اوبو حق باید د دواړو هیوادونو د تړون له مخې ورکړل شي. او د پاکستان په پنجاب ایالت کې د یو بس د چپکېدو له امله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. لاند خبرونه مو واوریدل تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
دکان کرایما ټول په پور ورکړی د شپږ میاشتې او کارونه چې دی ټول سټاف دی کار مختلف دي. تصمیم نیوم چې خپل ماشینان کور ته یوسم کار می ودروم.
سیدا غزنیوال داسې سوداګر میرمنده چې په کاری چاپیریال کې ډېر ستونزې ګاللې خو بیا یې هم ماته نه منله او مخ پر وړاندې روانه وه. خو اوس غزنیوال وایي دا چې نړۍ افغان میرمنو ته شا کړي او حاکم نظام هم د دوی د کار پر وړاندې شته ستونزې نه حلوي. دې ته اړه شوی چې د یو څه مودې لپاره خپله سوداګري پرېږدي. بلخوا بیا اکثره ښځې په دې باور دي چې د ستونزو له وجې د کار او سوداګرۍ پرېښودل د حل لاره نه ده.
کاملا عقب نشینی وکړي نو بیا هم دا د خزو په ګټه نه دي. نو دغه تجارتونه د غلیک درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډیر خدي.
درنو دوستانو، د طالبانو لبیا وکمنی رئیس جونی او میرمنې په دې تمش په ورځ تیروي چې دوی ته به د زده کړې او کار زمينه بیا برابر شي. خو په خبره د هرې ورځې په تیریدل سره دا چې دوی له پامل ویږي هیلې مړاوي کیږي. اکثره میرمنې داسې انګیري چې نور د دوی لپاره د رڼا څرک نشته. سید غزنیوال هغه سوداګر میرمن ده چې له کوچنیوالي څخه د ژوند هسکې او ژورې تجربه کړي کار کړی او په مخ کې پرتو ستونزو ته نه ده تسلیم شوی. خو نوموړی وایي چې د افغانستان وروستي سیاسي بدلون ستړی کړه. دا د پخوا په څیر سهار تر بیګا له خپلو شاګردانو سره افغاني جامې جوړوي خو په اونۍ کې یو جوړه هم څوک نه ورناخلي ځکه د ډیری خلکو کار په ټپه ولاړ دی. پیسې نه لري چې افغاني جامې واخلي. لاغلی غزنیوال څخه مو پوښتلی چې له افغاني جامو پرته د کومو شیانو سوداګري کوله.
همدغه افغاني کالي او د جیولري دسکاونونه دي. همداسې چپانې سرپتلونه یې همدغه رقم کمیسونه شي.
همداسې راته ویلی سي چې په پایل کې دې ولې وغوښتله چې لاسي ګنډلو ته مخه کړې او د دې سوداګري یا تجارت وکړي.
په دې خاطر چې اول ما آنلاین کار شروع کړی و، نو غوښتم چې شخصي کاروبار شروع کړم، نو همدغه کار مې شروع کړ او مخه مې کړې ورته. او افغاني کالي چې دي، همدغه کلتور، همدغه کالي ما ډېر خوښ و.
سیده جانې، یو شمېر مېرمنو چې تاسو په څیر باندې مخکې کار کاوه، کله چې رژیم بدل شو او د دوی عاید کم شو، نو خپل کار یې بالکل پرېښود، چې اوس حتی د موټر کرایه نه لري. د داسې خوړلنو پاک لدې راته وایه، تا څه لیدلی دي؟
په بالکل داسې ډېرې پېښې شته. ځینې مېرمنې دي اوس هغوی کار هم کوي، د دوکان کرایه هم په تاوان دي، او همداسې د خپل د لارې کرایه نه لري، نور مصارف دي، د کور، د اولادونو، نو دا ډېرې همداسې ستونزې شته.
د تاسو په نظر سختۍ ته تسلیمېدل ښه دي او که مقاومت ورسره کول، نو دا خو افغانستان د په کار کې خامخا بدلون راځي؟
نه، بلکې له سختۍ سره مقابله کول ضرور دي، په دې خاطر چې له دینه نورې سختۍ هم تېرې کړې دي او باید دې لپاره مبارزه وکړو.
د سیراته ویلې سي چې لږه وخت ته طالبان بیا وخت رسیدلی، په کار کې د څومره تغییر راغلی؟
کار کې ډیر تغییر راغلی دی. اوس د دې دکان کرایه ما ټول په پور ورکړی د شپږ میاشتې، او کارونه چې دي ټول سټاف دي کار مخته نه ځي.
ځوان کې د څومره تغییر راغلی له اقتصادي اړخه؟
یعنی شپېته فیصد تغییرات راغلي منفي.
څه رقم ځوان خپل مخ کې بیا له دوو تغییراتو سره؟
بس نو مبارزه کوو، همداسې مخته ځي.
تر اوسه خو به د کار بیخي په ټپه نه وي درولی چې وایي نور کار نه کوم ځکه ګټه نشته.
داسې تصمیم لرم راتلونکي کې، په دې خاطر د شپږ میاشتې قرارداد ما ورځ په دوکان کې، نو تصمیم لرم چې خپل ماشینان کور ته یوسم او همدلته کار مې ودروم.
نو بیا به څنګه کېږي مثلا کورنۍ ستونزې د اقتصاد له پلوه؟
بس له هغه نه ښه دی چې تاوان کېږي په هغه کار کې، هماغه اوس مخې ونیسم ښه دی، په خاطر چې د برق اوبه راځي، راباندې همداسې دوکان کرایه ده او نور مسایل.
داسې فکر دې کړی و چې یو وخت کې به داسې یو وضعیت سره ته مخ کېږي چې خپل کار به پرېږدي؟
نه، هېڅکله نه.
له رواني اړخه څومره بد تاثیر درباندې کړی دې وضعیت؟
ډېر زیات، بلکې ټول ورځ په د فکر کې وم چې کار به مې څنګه شي. د دوکان کارونه مې ټول په ټپه ولاړ دي، او هلته کومه موسې اخیسته، هماغه خلک چې هغوی مې باور نه شي کولی چې دا به څومره وخت ورته موږ ورسو. پېښتر چې د لارې دغه ځینې مشکلات هم سدي ګمرات په برخه کې، نو ځکه
څه پلان لري آینده لپاره؟
آینده لپاره دا پلان لرم چې څو وخت لپاره دامه وکړم، او بیا بېرته خپل کارونه په ښه پلان سره او مثبت انرژي باندې بېرته بیا پیل کړم.
څومره که دا راته په شوق او علاقه دا کار شروع کړی و؟
په ډېر شوق، په خاطر زه وخت مکتب کې وم، نو مام دا کار آنلاین توګه شروع کړ. اوس هم چیرته زه کار خپل درومه، نو هم دا آنلاین توګه د ما کار به روان وي. خو داسې د دوکان یا مرکزي دوکان زه داسې مشخص ادرس نه لرم، هم د کوم دوکان کې زه اوسم، دا دوکان به ممکن زه پرېږدم.
د وردګو اوسینکو مارینا د خپل دوستانو کیسه کوي، وایي چې د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده، د دسکاولونو او څپلیو سوداګري کوله، د طالبانو له راتګ وروسته د دوکان کرایه هم نشوي پوره کولی. اوس اړه شوې ده چې کار پرېږدي، سره له دې چې بل عاید هم نه لري. هغه وایي
وخت کې د نړۍ جمهوریت سقوط وکړ، د څپلیو او د سکاولو تجارت لار الله، نو کله چې جمهوریت سقوط شو، لا هغه د ارت شو، لا چپل کاروبار بند کا، نو دغه ته مخ هغه خپل کور ټول درآمد خپل د دغه تجارت مخینه ورکاوله، خپل ټول مصارف یې کوم کرایه او د کور او کوم د ډاکټر ته غوښته چې نو تر کومه وخت چې د کار وخت سم وکړه. کله چې د طالبان غلي د کار سقوط شو، دا یو هغه بیچاره دومره احتیاج ده چې خپل د اته د ډاکټر پیسې نشي ورکوي، د کور پیسې نشي ورکوي، په میاشتو میاشتو باندې قرضدار ده. د ښځو مشکلات به خو حل دي، ځکه چې په مخکنی داور کې موږ په انقلاب چې وایې ما هر څو یم په وکه د ډېر کورانه خپل سرپرستان د لاس ورکړي دي، او خپل ټول سرپرستی د کور د ښځو د غاړه شوې ده. نو په اوسنی وخت کې چې د ښځو ته هیڅ کوم حق نه ورکول کېږي، اجازه نه لري چې یا تحصیل وکړي یا کوم کاروبار وکړي، اوسنی که نو خزه ډیر احتیاج شوی دي، خصوصا هم هغه خزه چې د کور سرپرستان وي، دغه به خي به حد وضعیت خراب ده. هم نشي کولای چې خپل د خپل حکومت ماشومان چې د اعتماد ور دي غوړي دي دغه سرپرستی په غاړه باندې واخلي، او هغه خپل کوم مجبوریت نه هغه چې لري د پوره کاورته.
میرمن ندیمه چې په ټولنیزو رسنیو کې پکه کوي مشوره ده او تل په افغاني جامو کې لیدل کیږي، وایي د دې کالې په غوستلو سره یو خپل کلتور ژوندۍ ساتي، بل غواړي د دې جامو د رانیولو پیسې د افغان سوداګرو میرمنو لاسته ورشي. لن موري سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي چې د میرمنو کار په تیر بیا سوداګري چې په اړه برخه کې وي، ښځو کورنۍ او ټولنې ته مهم نه بلکې ضرورت دی.
یو ضرورت ته یو خو ایمونږ رواج ته کې ژوندی کېږي او افغانستان کې په خزنې او وطن دستور ژوندی ده ښځو کور نه او دویم ښځې ته دانی نفقه پیدا کېږي مړۍ پیدا کېږي روزي پیدا کېږي سول نه وځي زوم خرڅول نه وځي دا کور چې ښځه کې دینه نوره خارج کې جلکۍ وخولي اول زه وخولم بیا بله او چې ښځې ته روزي پیدا کېږي دلته ډېرې کونډې دي د یو شکلو کې ډېر ظلم شوه ده په افغانستان ښځو نه جلکیو نه په وړکو نه سړیو نه او دا کومې کونډې چې دي چې ځای مړ ده یا میړه مړ ده دا کور چې وکړي دي ته روزي پیدا کېږي پوکه حلاله روزي پیدا کېږي دا خو باید مونږ تشویق کو دا خزی دی غو ته
تاسو ډیرای وخت په افغاني جامو کې لیدل کیږي دا ولې علت را توای
دا مونږ وطن خدي خو ډیره کډرمنی دی کنه او دانی یو خزه ډیر وخت خولي چې د جوړوي مو ولا کا سر په خلصيږي یو چې د خطي جوړوي بیا ای خوشحالي دا احساس کوم چې زی د پیسې چې د زویر کوم د خزي روزي ته ورسي دی اولاد ته ورسي دانی دی خپل ضرورت پوره کوي زه خود د خوشحالي احساس کوم او بل خپل رواج می ستم په افتخار يم چې زه د افغانستان يم زه د وطن يم ځکه چې زه ویلی وایم چې زه وطن يم چې وطن ته می خیر نه رسي مونږ ته سی باید مبارزه وکړو خپل واج وسوتو د مونږ خطي ډیزاین خاصه په ډول ولایتو کې د لوس کور وکي د چاینټ نو خولي کپی کوي بیرته مونږ خرڅوي ماشيني چې زه چې د لباس کم زه د بلی خزي قادر کم ای بلی خزي ذات بلی خزي ته روزي وکړه تاسو چې غوډه خپل مو کې ته په پیایي چې مو خزه ژوندۍ دو ای خزي لو افغانستان ریواج دستور ژوندۍ ده خزه چې دال قربان کې مونږ ریواج خوخت
یو شمیر هغه خزي چې امدغه شیان جوړي دوی سوداګری کې اوس یو ډول ګیله لري وای بازار نسته خلک پیسې نه لري نه راځي دغه شیان نه اخلي مونږ د دوکان کرانو سپوره کولای نو ځکه دا کار پریږدو تاسو څه وایئ په دې اکله
خبرداري دو فرشتي خوري چې اوس د سانکشن چې دی د خارج طرف انټرنیشنل کمیټي د ډیر غټ توون د خزو تولو د خزه د چې د انټرنیشنل کمیټي چې ای ک یورپین یون دا ک یونیسف دا ک امریکا د لندن د خصوصا کینیډا کینیډا نه میا زړه په دابات د چې دا غ سانکشن کړی دی کنه د خزو ته ډیر غټ توون رسول ده ځکه چې والا بو خزه خپل مول خارج ته وبسلو اوس نشي وبسلا د ویلې خزه مول نه خرڅيږي دا غ وطن کې کور نشته د خو بندیز رغواله ده سیاست سره مون خزه ګډی کړی دی اوله خارج به د مونږ حکومت تجارت لرم زه ختی نشم وبسای ډیر وطنونه مون مول نه خلیشت افغانستان کې اوسېږي خدای به په هر کا کړه کا زه ګټه کونډی ته کم ګټه خزي ته کم دا رقم حالات مونږ وطن دې سخت یو شکل ظلم او بل ظلم ده او دا تاون ته پیږي څوک کی خوري دا غ خزه غلبی تشي خزي ته خود خزه چې مول خرڅ نه کی ویلی جوړ کی زه خپل واسي پر کوشش کم خوري چې وای خلم لیکن زه خو کوټه خط نشم دکواله مونږ باید د انټرنیشنل کمیټي د ځوانون افغانستان کې چې د خارج وطنو کې وسیږي دا باید خپل عقل په کور وچوي دی باید خپل وطن خزو مول خولي مبارزه ته وکی ځکه چې د سیاست وی مخ خزو غریبونو پر روزي څه اړه لري
bale
به چې خزو زون وسیږي یا زون مړ کی یا زون خارج کی د به ګونګور څوک شو او لته روزي سری پیدا کی زه خو نه دا کور وکی لیکن چې ته روزي نه لري ته وړي کوړ ک جوړي پلو دی مری سرچ په کاټ کې میړه دی مړوي زایدي چرسیوي لیوار دی ظالمي بیکور وي نو ته تشه کې د دې راي حال د ټول دنیا چې په افغانستان لا کېادو ا دغه د خزي مونږ وطن خزو زموور دی ا دې خزي مول چې نه خرڅيږي دا یو غاټه وجادو
بهر میشته وګمه ساده چې په افغانستان کې د کورونو خرڅلاو کوي وای دي خدو سوداګری کې کوچنی هم وي په ډیر څه ځکه ارزي چې دوی په خپل پخو دريږي کله چې میرمنې په خپل پخو ولړې وي د ژوند لستونزو سره کم مخ کیږي هغه په افغان خزوغه کوي چې دوی تل سخت ورځې په بریالیتوب سره تیر کړی دي اوس د هم ستونزو ته اوګه ورکړي او د کار د پریښودلو پر ځای د مقاومت وکړي کنه نوی سباحتمن برای دی دوی دی لاغلی سادات سره می مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته را بولو
په یو مملکت کې دغه واړه تجارتونه د خلکو لپاره ډیر زیات ارزښت لري او هم
چرن د حکومتونو لپاره هم ارزښت لري، ځکه چې خلک چې اخزه چې د غواړو تجارتونه دوی شروع کړي، نو هدا اقل دوی په خپل خو بوتريږي او ورو د غواړو تجارتونو نه غړ تجارتونه جوړيږي چې بیا هغه حکومتونو ته هم ډیره ګټه رسوي. د دې ارزښت په مملکت کې واقعا ډیر زیات دی او په خصوص د اقتصاد په برخه کې ډیر زیات ارزښت لري.
په دې ورسته یو کې یو شمېر هغه میرمنې چې دوی به سوداګري کوله، اکثره خځې چې دوی لاسي ګنډل شوی شین خرڅول او بیا بازار ته عرضه کول، یا میرمنې راتل دوی نه اخیستل، دوی خپل کار نه لاس اخیستای ده او ځینې چې لا هم کار کوي لاس اخلي، ځکه دوی وایي چې په دې کې نور ګټه نشته، څوک نه اخلي، حتی د دوکان کرایه نشي پوره کولی. په دې عقل تاسو څه وایي؟
بعد تحولات نه د افغانستان اقتصاد ډیر یعنی ټیټ راغی. کله چې اقتصاد ټیټیږي نو د ټولو خلکو اقتصاد ټیټیږي، نو په هغه وخت کې تجارتونه هم رورو د منځ ځي او یا تجارتونه هم کمیږي. نو کله چې دغه واړه تجارتونه هغه خریدار ونه لري، نو دا بازی خبره ده چې دغه تجارتونه د منځ ځي. خلک اقتصاد ډیر ټیټ شوی، خلک نشي کولای کدوې تجارت هم وکړي، خلک د دوی نه اخستلی نشي. هغه قیمتونه چې مخکې خلک دوی ته ورکولو، نو دوی ته باتمن یو ګټه پکې پاتې کېدل. مګر متاسفانه اوس که دوی هغه مصرفونه په تجارت باندې کوي، مثلا دغه لاسي کارونه مونږ په نظر کې ونیسو، نو دوی په هغه باندې زحمت وباسي، خلک کار کوي، دوی مجبور دي چې هغه خلکو ته هم پیسې ورکړي چې دا غوی نه دا اخلي. نو په هغه قیمت چې دوی غواړي خرڅ کړي، په هغه قیمت نه خرڅيږي. او حتی د خارجيانو رفت آمد هم اوس افغانستان کې ډیر نشته دی چې هغه ځان د پاره واخلي. بل دا چې لارې چارې نشته دوی ته چې دوی هغه خپل تولیدات چې لري یا لاسي کارونه چې دوی شته دي، یا نور تجارتونه دوی چې لري چې نور مملکتونو ته ولېږي، یا نور مملکتونه نور دغه نزدې همسایه ملکونو ته حتی دوی نشي لېږلی. نو همدغه وجه ده چې رو رو دغه تجارتونه د منځ ځي او اقتصاد سره هماغومره چې اقتصاد ټیټیږي، نو د تجارتي سطح هم ټیټ راځي او رو رو د منځ ځي، چې دا به ډیر زیات په خصوص هغه ښځې چې په دې برخه کې کار کول، نو د هغوی ژوند ته یو غټه ضربه ده، د هغوی آینده ته یو غټه ضربه ده، ځکه چې د هغوی درآمد فقط او فقط همدغه د دوی واړه تجارتونه وو.
میرمن سادات، لکه څنګه چې خلک وایي له بعد مرغه افغانستان یو مرد سالار هېواد دی، کله چې له میرمنو نه دغه سوداګري مخ اخیستل کیږي، دوی نسي کولی په خپل پښو باندې ودرېږي، کورنۍ ته څومره ضربه ده، د دوی ژوند په کور کې څومره تریخیږي، څومره دوی په عامه خبره بل ته احتیاجیږي.
څرنګه چې ټولو ته معلومه ده، ښځې همیشه د نارینه وو د تاثیر لاندې وي، همیشه مخکې د دینه که هم دوی تجارتونه هم کلرل، که په هر سویه په افغانستان کې ښځه کار کوي او یا په هر سویه چې دوی وي، بیا هم د نارینه وو د لاس لاندې دي، بیا هم د هر کار لپاره هغوی د نارینه وو نه اجازه اخیستل، تاوتریخوار سره کېدل، د هغوی ژوندونه د هغوی په خپل زړه نه، هغوی بیا هم یعنی په یو قید کې وو، د یو تاریخ نه یو تاریخ قید کو. مګر بیا هم یو حد پورې دوی درآمد درلودل چې حد اقل هغه نارینه او ته احتیاج نه و. مګر اوس کله چې کاملا د دوی هغه درآمد بند شو او دوی 100% ډیپندنت دی خپل نارینه و پورې، نو دا واضحه خبره ده چې په کورنۍ ژوند کې هم د دوی تاوتریخوالی زیاتېږي، ځکه چې خزه ضرورت لري، خزه هم په خپل ضرورت لري، او هغه ضرورتونه چې یو خزه چې کار کوي او هغه خپل ضرورتونه ټول پوره کوي، نو کله چې هغه بیکاره شي، واضحه خبره ده چې یو نفر نارینه که کور کې وي، هر څونه څونه به کار وکړي، یو نفر هر څونه چې کار وکړي هغه د کور خرچه شاید برابر کی، اما نور د هغه فوق العاده ژوند چې هغه ښځه چې تجارت کولو او یا خپل درآمد لرل، نو د دوو کسانو درآمد چې په یو کور کې خرچه ورکوي، نو د یو نفر په درآمد باندې هغه خرچه نه ورکول کیږي. همدغه دی چې اقتصاد د فامیلونو هم ټیټ راځي، تاوتریخوالی هم زیاتیږي، او په دې کې فامیلي ژوندونه هم متاسفانه خرابیږي.
بله که تاسو له ځان نه کی سره ته وکړي چې مثلا خپل کله چې بازار ته ځي الته ګوري چې دکاندارم یو میرمن وی او هغه سوداګرم یو خځه وی چې دا جنس راوړي څومره ځان راحت احساسوي او کوم څم چې پکار دی په آرامه اخستلای سي.
په خصوص د افغانستان په جامعه کې واقعا کله چې خځه دکانداران بي نو خځه ډیر په آرامه کولای شي چې دا غوینه خریداري وکړي. ډیر نارینه دي چې خپل خځو ته دا اجازه ډیر نه ورکوي چې بازار ته لاړ شي مثلا یو دکاندار سره دوی ډیر بحث وکړي په یو سچاغه یاخلي د غي قیمت باندې بحث وکړي د غي کیفیت باندې بحث وکړي. نو یو د دې طرف نه هم خزه هغه وخت کې آزاد ځکه چې خریدار هم خزه و او فروشنده هم خزه و. نو دوی ډیر په اسانه کولای شي چې بحث وکړي اس په اسانه کولای شي چې دوی قیمت مثلا هغه سره برابر کړي په څه قیمت غوښتل یا مثلا ډیر شی هغه شی نه دي چې د نارینه و نه نشي اخستلې خزه. حتی جرأت دې نه کوي چې نارینه او ته وای چې دغه څه زموږ ضرورت دی تاسو سره شته کنه شته. مګر دی خزه نه ډیر په اسانه دوی کولای شو چې پښتنه وکړي چې د دوی څه پکار دی. دا واضح خبره ده چې خزه کله چې د خزونه خریداري کولو نو ډیر ورته غټ سہولت او ډیر په آرامه کولای شي خپل خریداري وکړي.
بله که در اتوای آیا کوم وقت تاسو خپل کوچنی یا لوی سوداګری تجارت کړی دی؟
تجارت په برخه کې مې ډیر علاقه لرم. کله چې افغانستان کې اومه د کورونو اخستل او خرڅول سر شوق مې ډیر زیاتو. کله کله دغه کورونه اخستل او بیرته به مې خرڅول. مګر په دې برخه کې هم زه یوازې نه وم، فامیل ما سره کومک کول. البته
څومره د خپل کار کې راحت او احساس د خوشحالۍ د کو چې تاسو د یو کار کوئ چې نارینه ما کار کوي تاسو هم کوئ، یعنی تاسو په منځ کې څه فرق نشته؟
که رښتیا تاسو وایم خزه هغه کمی پیسې هم که خپل د حلال کمایي لارې نه لاسته راوړي نو هغه ډیر خوشحالي ورته ورکوي. هغه کمایي چې خپل خزه لري، هغه پیسې چې په خپل خزه لاسته راوړي، هغه که یو روپۍ هم وي هغه ډیر زیات ارزښت لري، هغه ډیر زیات خوشحالي لري. یعنی باورم کیږي ډیر کارونه دي چې انسان ډیر ګټه ورنه نشي اخیستلی د پیسو. مګر هغه تجارتونه، واړه تجارتونه چې کم درآمد هم وي انسان ته ډیر خوشحالي ورکوي. حتی بعض اوقات کله چې ما خپل ځمکه خرڅوله یا خپل کور مې خرڅوله او ما حسابوله چې ما ته مثلا 15,000 یا 10,000 به دې کې پاتې شو، هغه رښتیا خبره ما ته ډیر زیات خوشحالي ورکوله. او هغې ته ما به بیا پلان سنجولو چې اوس دغه 10,000 چې ما په دې کې فایده کړی څه یو کار وکړم چې به هغه کې زما بیا ګټه وي. یعنی انسان د یو طرف نه ګټه کوي او د بل طرف نه فعالیت زیاتېږي، هغوی ته نوې فکرونه پیدا کیږي، هغې ته نوې پلانونه هغه سنجوي تر څو شي کوله چې د خپل تجارت ته وده ورکړي، خپل فامیل سره هم کومک شي او خپل ځان سره هم.
بله میرمن سادات، د آخري پوښتنې په توګه غواړم دا وپوښتم چې هغو میرمنو ته چې دوی سوداګري شروع کړې وه، دوی ډېرې ښې مخکې تللې، دوی ځان ته خپل عاید درلوده، مګر نن یو ډول مایوسه دي، فکر کوي چې نور دا کار نشي کولای ځکه بازار نشته. تاسو څه ډاډ ورکوي؟
که دغه واړه تجارتونه هم ودرایي خزه او کاملا گیو اپ وکړي او یا هم کاملا عقب نشینی وکړي نو بیا هم دا د خزو په ګټه نه دي، ځکه چې یعنی د کورونو نه هغوی کولی شي چې کار وکړي. اوس د سوشل میډیا زمانه ده نو هغوی کولی شي د سوشل میډیا د لارې نه خپل تجارتونو ته دوام ورکړي. البته واتساپ شته دی، فیسبوکونه شته دي، دوی ډیر په اسانۍ کولای شي چې مارکیټینګ کې خپل تجارتونه ته، حتی داخل د افغانستان کې نه، حتی بیرون د افغانستان هم دوی کولای شي چې خپل تجارتونه ته وده ورکړي. بیا هم دغه تحولات سره زه پوهیږم چې ډیر زیات مشکلات سره مخ دي د افغانستان ښځې، اما که دوی ګیو اپ وکړي نو دغه تجارتونه دغه لږ درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډیر ښه دی، نو دغه لږ درآمد هم دوی باندې بندیږي او دوی به کاملا یعنی بیکاره شي او بیا هم ډیر ستونزو سره به مخ شي.
بله ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21
سلیریشت شپاک سوا بیاو تر بیا خواه وقت ولاری اللام مال او ملگره.
ظلم هاغ گران کوي پما صرفا دے دهر ظلم هاغ گران کوي خوچه سوا پټی توستر گو پیار مان کوي پما صرفا دے دهر ظلم هاغ گران کوي دے دہر ظلم ہاغ گران کری
کړم عمر دراز مر وتا زفاتر خي خبر مرم عمر دراز مر وتا زما د قتل دې سوچو نا دے یارا نکوی پوچھے سبا پوٹی ٹوستر گو پیار مان نکوی بما سرفار.